د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برسا سو قربایم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره ملګری دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ چپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ لالارې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي، د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د یو مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزی څرګندونه لرو چې له ازادي راډیو سره په کابل کې شخیدلې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرزوان مراد څخور.
دا ولسمشری کاندید اشرف غنی احمدزی وای ک جمهور رئیس شي نو پخپل ټول وس او توان سره به د رښتینی روغ جوړې لپاره کار وکړي. د کورنیو چارو وزارت د فائدامې د وزارت د مرسیال په تختولو کې جنایتکار ډلې ککړې بولی او د پاکستان پاوست تایید کړ چې پرندې کوتل کې د پیښې په نتیجه کې د دوی د وسلو یو ډیپو اور اخستې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشری کاندید اشرف غنی احمدزی وای ک جمهور رئیس شي نو پخپل ټول وس او توان به د ورښتنی روغ جوړې لپاره کار وکړي. نو موري له ازادي راډیو د خبر له مرکزی څنګه سره په ځانګړې مرکه کې ویل افغانستان به دومره په مازی کې پاتې نشي چې له راتلونکي محروم وي. اشرف غنی د دې پښتنې په جواب کې چې د بریالیتوب په صورت کې به پخوانی جنگ سالاران او فاسد حکومتي چارواکي محاکمه کړي او که څنګه وویل د افغانستان خلک د یو ډول انتقالي عدالت غوښتونکي دي.
We are not going to get bogged down in our past in a way
دوی وی نو غړو په مازی کې داسې بن پاتې شو چې لراتون کې مو محروم کړی. باید یو موټه شو مسؤلیت اومنو او پر مخ لاړ شو او ډاډه شو چې کا قربانیان موجود وي باید پښتنه وشي. دا زموږ په ټپونو باندې د مرهم ای خودلو یو پروسه ده. ل ازادي رادیو سره په خبرو کې تر دې مخکې د ولسمشر یو بل کاندید عبد الله عبد الله هم ژمنه وکړه چې د جمهور ریاست ته د رسیدو په صورت کې به یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فوایدامې د وزارت د مرسیال په تختولو کې جنایتکاران ککړ بولی. د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دوی له څېړنو داسې ښکاري چې د انجینر احمد شاه واحدي د تختولو قضیه جنایي ده. د فوایدامې د وزارت مرسیال انجینر واحدي د سه شنبه په سهار په خیرخانه مینه کې هغه مهال و تختول شو چې غوښتل له کوره دفتر ته لاړ شي. تر اوسه پورې د نوموړي د تختولو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د غزنی د آبیبند ولسوالۍ په سپینبند سیمه کې له مسافر یو ډک موټر له سرک اوخته چې پکې شپاړس تنه زخمی شوي او یو تن مړ دی. سپینبند د غزنی د آبیبند او مقر ولسوالۍ ترمنځ پرته سیمه ده. د مقر ولسوال صاحب خان وایي په ټپي شو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پوینا په پیښه کې مړ شوی کس یو ماشوم دی. نوموړي وویل چپه شوی موټر د کابل پیمان شرکت و چې له کندهاره کابل ته روانو. په پیښه کې د ټپي شو کسانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ خودل شوی دی. تیره ورځ هم د کابل کندهار پر لویه لاره په قرباغ ولسوالۍ کې د مسافرو دوه موټر ټکر شوي چې په نتیجه کې شپږ تنه مړه او دوه نور ټاپیان شوي. دغه راز د کابل جبل سراج لویه لاره هم د یو ترافیکي پیښې شاهده وه چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شول. مسؤولان وایي د موټر چلوونکو بې احتیاطي اکثره د دغه شان خونړیو پیښو سبب کیږي. د خیبر پختونخوا په خیبر درکتیر شپه د پاوس د وسلو په یو ډیپو کې اور ولګید. د پاکستان پاوس هم تایید وی چې په لنډی کوتل کې د یو پیښې په نتیجه کې د دوی د وسلو ډیپو اور اخسته. خو استخباراتي چارواکو او د سیمې خلکو ویلي چې د اور لګیدو د مخه د غلطه د ډزو او چودونو غګونه اوریدل شوې دي. دوی وایي داسې ښکاري چې پر دغه پوځي مرکز حمله شوې وي. د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبریال وایي ټوله شپه له دغه مرکز څخه د چودونو غګونه پورته کېدل. تر اوسه پورې پیخه کې د ځاني زیان په اړه څه نه دی ویل شوی. په لنډی کوتل کې لدې پیخې ورسته ټول خونځي تړل شوی دي. دا پیخه یو ورځ ورسته له هغه شو چې پاکستانی طالبانو له حکومت سره موقت اوربند لغوه کړ. د جنوبی کوریا مقامات د هغه کشتۍ له عملې څخه تحقیقات کوي چې د ډوبېدو له عملې تر دې دمه شاوخوا 200 کسان لا درک دي. په دې کشتۍ کې چې دوه ورځې وړاندې ډوبه شوه 400 کسان چې اکثره د یو خونځي زده کوونکي وو سپاره وو. تر اوسه پورې په دې پیښه کې 109 کسان ژغورل شوي او د 28 کسانو مړینه تایید شوې ده. د جنوبی کوریا رسنیو ویلي کشتۍ په تیزه او لنډه راتاوېدله چې ښایي همدای د ډوبېدو سبب شوې. عیني شاهدان ویلي د کشتۍ کپتان او د عملې تنو سپرلیو ته پر ځایونو د پاتې کېدو لارښوونه وکړه خو پخپله ځانونه وویستل. د اوکران حکومت د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په کیف کې په وروستیو میاشتو کې د څه د پاسه سلطنو اروپا پلو مظاهرچیانو د وژل کېدو په اړه تحقیقات وکړي. د هیګ محکمې تایید کړی چې د اوکران حکومت ورته ویلي چې په کیف کې د نومبر او فبروري میاشتو ترمنځ د مظاهرچیانو د وژل کېدو په اړه د دې محکمې د تحقیقات تو صلاحیت منی. خود هیک دا محکمه له تحقیقاتو سره د کیف موافقه دا معنا نه لري چې د جرمونو دا نړیواله محکمه به سمدستي په اوکران کې د مظاهرچیانو د وژل کېدو په اړه پلټنې پیل کړي. د دې محکمې څارنوالان لومړی باید دا پریکړه وکړي چې د دې پیښې په اړه ورته لازم شواهد او اسناد رسیدلي او که نه. دا نیپال د سیاحت چارواکي وایي د ایورسټ غرونو په لړۍ کې د راغلي برف کوچ له امله د غره ختنې د مړو شو لارښوون کشمیر نه تنو ته لوړ شوی دی. د نیپالي مقاماتو په وینا له دې پیښې څخه 15 تنه ژغورل شوي دي. د ماونټ ایورسټ څوکې ته د ختونکو لپاره تر ټولو خونړې پیښه بلل شوې ده. ماونټ ایورسټ د نړۍ په غرونو کې تر ټولو لوړه څوکه ده. او په جنوبی سودان کې وشمیر وسلوالو د ملګرو ملتونو پر یو مرکز حمله وکړه. په دې مرکز کې شاوخوا 15,000 کسان ځای پر ځای دي. راپورونه وایي چې حمله کوونکو داسې ښکار کوله چې دوی سولیز مظاهرچیان دي او غواړي د ملګرو ملتونو دغه مرکز ته خپله عریضه وړاندې کړي. ملګري ملتونه وایي په دې برید کې لږ تر لږه 40 کسان وشل شوي او 60 نور ژوبل دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:15 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمدزی څرګندونې خبرو چې د ازادي راډیو د خبر له څنګه سره شغېدلې. د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې چې تر دریو بجو خبرو د اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه لرو.
زه د دغه کاندیدانو روم څخه د غوښتنه کوم چې تاسو خپل نوم او بل نوم باندې د انتخابات د نامه کې
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ولسمشر او د کابینې د غړیو د ټلیفوني مکالمو د خوندیتوب غم خوړلی.
د سلام شبکې پر رامنځته کولو سره موږ وغوښتل چې د حکومت د ارشادو مقاماتو ټلیفوني مکالمې موږ مسؤول کړو.
په کابل کې یو داسې دکاندار سره شغېدلې و چې د طالبانو په وخت سخت ژوند تیر کړی.
اوس مې شکر کاروبار دومره ښه دی چې د خلکو خبره چې اوس په لکاو معاملې کوو.
د افغانستان د ولسمشر یو مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر شي ملي پخلاینه به اعلان کړي او کار به اهل د کار ته وسپاري. د اشرف غنی احمدزی د څرګندونو تفصیل د ملالی بشیر پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشرۍ ته کاندید اشرف غنی احمدزی د ملي پخلاینې ژمنه کړې ده. هغه وایي چې کدی رئیس جمهور سي تر خپل وسه به هڅه وکړي تر څو ملي روغه جوړه رامنځته کړي. د ازادي رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې اشرف غنی وویل چې د هیواد په خوانی جنگ سالاران دې پړه پر خپل غاړه واخلي. د زیاته کړه چې افغانستان باید لمازی پر راتلونکي ډیر فکر وکړي.
موږ نه غواړو په پخوا کې بند پاتې شو چې دا کار مو له راتلونکي محروم کړي. موږ باید یو ځای شو، مسؤلیت ومنو، پر مخ وخوځي شو او که څوک زیانمن شوی وي هغه ته پاملرنه وکړو. دا زموږ د خپلو زخمونو درغولو بهیر دی.
د وویل چې د تاوتریخوالي جواب تاوتریخوالي نه دی. څلور شپېته کلن اشرف غنی د لیاقت او کفایت پر بنسټ ولاړ دولت ژمنه وکړه چې پکښې کې د قانون پلي کول، د اداري فساد له منځه وړل او د یو داسې اقتصادي سیستم رامنځته کول چې هیواد پر بهرنیو مرستو له تکیې څخه راوباسي شامل دي.
ما هیڅ پیسې نه درلودې او نه مې د کوم سیاسي ګوند، دولت او یا د بهرنیو ملاتړ درلود. دا یو سوچه ټولنیز غورځنګ یا تحریک دی چې تر سره بشي.
اشرف غنی د دې سوال په ځواب کې چې آیا د ولسمشر سره د انتخاباتو وروسته لیدل کتل کړی دي، ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ولسمشر او ځینې سیاسي سیالانو سره کتلی دي. د د په وینا دا لیدل کتل د دې لپاره نه و چې د انتخاباتو دوهم پړاو ته لتلو د راګرځولو لپاره جوړ جاړی وکړي. ټاکنې کېدای سي دوهم پړاو ته ولاړ سي ځکه چې داسې اټکل کیږي چې هیڅ کوم کاندید به تر 50 سلنې رایې یو نسي. اشرف غنی وویل چې د ټاکنو دوهم پړاو ضروری دی څو خلک وکولای سي راتلونکي ولسمشر وټاکي. د اپریل په 10 اعلان شوی پسلو کې د لسو شمیرل شوی رایو د نیمې نتیجې لمخه اشرف غنی له عبدالله وروسته دوهم ډیری رای وړي دي. تمه کیږي د لومړي پړاو نتیجې د اپریل په 24 خپرې شي.
د ولسمشر د کاندید اشرف غنی احمدزی څرګندونې مو په راپور کې واوریدې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې ده چې ډېر ژر به د انتخاباتو یوه لویه برخه ابتدایي نتیجه اعلان کړي. تر اوسه د 16 ولایتونو یوازې 10% ابتدایي نتیجه اعلان شوې ده چې د دې نتیجو له مخه عبدالله تر نورو کاندیدانو ډېرې رایې خپلې کړې دي. خو تر دې دمه دا ګرانه ده چې کوم کاندید دا اټکل وشي چې کوم کاندید به تر 50% ډیر رای خپل کړي او د افغانستان جمهور رئیس بشي. کچیرته یو کاندید هم ونه توانید چې تر 50% ډیر رای خپل کړي، انتخابات به دوهم پړاو ته ووځي او د انتخاباتو له نهایي نتیجې وروسته به بیا د دوو دیو پترس کې دوه مخکښ کاندیدان په خپل منځ کې انتخابات سره وکړي. ټاکل شوی ده چې د سور په 24 د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجه اعلان شي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 0.5 هم نیول شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په یو نوي اقدام کې د جمهوریت ریاست او نورو لوړپوړو افغان چارواکو ټلیفوني خبري مسؤلي کړې دي. د دې وزارت مسولان څرګندوي چې دغه کار د سلام مخابراتي شرکت په وسیله شوی او دوی به هڅه وکړي چې د ولایتي چارواکو ټلیفوني خبري هم په دې سیستم کې شامل کړي. تر دې وړاندې د مخابراتو وزارت ویلي وو چې د لوړپوړو سیاسي مشرانو ټلیفوني مکالمې خوندي نه دي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین پراپور کې.
وروسته لدې چې په افغانستان کې د 2 میلیارد ټلیفوني مکالمو د اوریدو راپورونه خپاره شول، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دوی د لوړپوړو چارواکو د مکالمو خوندیتوب ته اقدام وکړ. د دې وزارت ویان نصرت الله رحیمی وایي دوی د سلام مخابراتي شرکت لالارې داسې یو سیستم رامنځته کړی چې لمخې د جمهوریت ریاست او د کابینې د غړو ټلیفوني خبرې مسؤلې شوې دي. خاغلی رحیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیستم باندې ډیره پانګونه کړي او هیڅ استخباراتي کړي نشي کولای چې د دې سیستم لالارې د افغان چارواکو ټلیفوني خبرې واوري.
د سلام شبکې پر مسته کولو سره موږ وغوښتل چې د ولسمشر دوه معاونینو او د کابینې د غړو یعنی د حکومت د ارشاد او مقاماتو تلیفونی مکالمه موږ مسؤول کړو. په دوه باندې موږ سرمایه گذاری وکړله او د تلیفونی مکالمه دوی مسؤل شوې دي. یعنی هیڅ استخباراتي کړی د هغوی ټلیفوني مکالمو ته لاسرسی نشي پیدا کولی.
د سیاسي مشرانو د ټلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه اندېښنې وروسته له هغه راولاړې شوې چې څه باندې 3 میاشتې وړاندې د امریکا د استخباراتو یو پخواني چارواکي ادوارد سنودن وویل چې د هیواد استخباراتو یې د یو شمیر هیوادونو د سیاسي مشرانو ټلیفوني خبرې ثبت کړې دي. هماغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې په افغانستان کې هم شاوخوا 2 میلیارد ټلیفوني مکالمې اوریدل شوي چې دې راپورونو د افغان چارواکو غبرګونونه راوپارول. د افغانستان مشرانو جرګې د دې راپورونو له خپرېدو سره سم د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین استجواب کړ او په دې اړه یې وضاحت ری وغوښت. ښاغلی سنگین هغه مهال د مشرانو جرګې غړو ته وویل چې د افغان لوړپوړو چارواکو ټلیفوني خبرې مسؤلي نه دي او خوندیتوب مغلق او پرمختللی سیستم ته اړتیا لري. دا چې مخابرات وزارت اوس څه ډول سیستم رامنځته کړی چې لمخې د افغان لوړپوړو چارواکو ټلیفوني خبرې مسؤلي شوي، د دې وزارت ویان وایي چې دوی سیستم نشي افشا کولای. نصرت الله رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې دومره وویل چې دوی افغان چارواکو ته سلام سیم کارتونه ویشلي او یوازې د همدې سیم کارتونو خبرې مسؤلي دي.
د سلام شبکې سیم کارتونه ولسمشر ته ماوینونو ته او د افغانستان کابینې ته موږ ورکړي دي او په پام هم کې لرو چې والیان او وکیلان هم په دغه پروسیجر کې راولو. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت نه غواړي چې دغه سیستم موږ معرفي کړو. دا موږ ته محفوظ دی د خاطر چې استخباراتي کړی بلخصوص موږ همسایګان دغه شي ته لیوالتیا لري چې د افغان چارواکو ټلیفوني مکالمه واوري.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د بل چا ټلیفوني خبرې اورېدل د قانون خلاف یو عمل دی. ځینې کارپوهان وایي که چیرې د افغان چارواکو او په ځانګړې توګه امنیتي ادارو ټلیفوني خبرې مسؤونې شي، د سیمې او ګاونډ استخبارات به هم په افغانستان کې د خپلو تخریبي فعالیتونو په عملي کېدو کې له ستونزو سره مخ شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله و منګول وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د بلخ ولایت د چهار بولک او چمتال ولسوالیو لسکونو تنو په یوه اعتراضي غونډه کې د اوبو په برخه کې اعتراض وکړ. دوی د زراعتي ځمکو د خړوبولو په برخه کې د اوبو لستونزو شکایت وکړ. د افغانستان په شمال کې په ځینو سیمو کې اوبه په نوبت په کرهنیزو ځمکو ویشل کیږي، خو د چهار بولک او چمتال ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دغه نوبت نه مراتیږي او دوی وایي د اتو میاشتو راپدې خو محلي دولت ورته توجه نه کړې. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف راپور لري.
په مزار شریف کې د یو احتجاجي غونډې پترس کې د چهار بولک او چمتال ولسوالیو لسکونو تنو د یادو سیمو د زرګونو کسانو په استازیتوب رسنوي ته وویل چې په سیمه کې یې د څښاک اوبه نشتون او د زراعتي ځمکو د خړوبولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا کسان وایي چې د چهار بولک ولسوالۍ په ایناب اوبه، په چمتال ولسوالۍ کې د سراب اوبه، په سیمه کې د محلي زورواکانو او سیمه ییزو پولیسو لخوا بندې کړل شوي دي. د دې کسانو په وینا چې د اتو میاشتو راپدې خوا د لسو کلیو او اتیا پای کلونو اوبه چمتال ولسوالۍ کې د سربند په سیمه کې بند شوې دي چې دوی په دې مدت کې خپل ځمکه نه دي خړوبې کړي. دوی وایي چې دا ستونزه یې څو ځلې د بلخ ولایت له مقام سره شریکه کړي چې ورته د حل په برخه کې وعده هم ورکړل شوې دي، خو تر دمه دا ستونزه نه ده حل شوې. د چهار بولک ولسوالۍ یو تن قومي سپینګیری ثابت کریم یې پاړه وایي:
اوس موږ په نو وتیا په کول د چکلو باندې لرو، نن چې میرو او وابستګان خبر شي وي چې په پاینو خلک للی عریضه کو نن یو برشتو لیکي شاید د موږ و باندې نوې د باندې تر رسیدلې سیدلې به پاینته نه دی رسیدلې، نو موږ مشکل دی وبو دی.
دوی ادعا لري لدی عمل چې سمکه په پاینه سیمه کې قرار لري نشي کولای خپل سمکه خړو وکړي، او همدارنګه سربندونه هم په معیاري ډول نه دی ورته جوړ شوی چې لدرکونو څخه او په مساویانه ډول انتقال شي. دوی وایي چې میر اب یې هم زورواکو کسانو پورې مربوط کاستای او د ټوپک په زور میر اب شوی دی چې خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخلي او مستقینو ته په مساویانه ډول وبن ورکوي.
میر اورته ونیسي او دا سړی دی رسمان څورنګولې ته مری پیشي چې بل سړی بیا دی ولس په سرنویش لوبې ونه کو ولس بیا داسې وچ پودې نشي. دغه تاوان قصاره د دولت د دغو میراونه موږ ته واخلي نظر په دو سنه چې
د ازادۍ راډیو له مکررو هڅو سره بیا هم د چمتال ولسوالۍ زورواکي او د محلي پولیسو چارواکي خبرو ته حاضر نه شول. دا په داسې حال کې ده چې دوی میاشتې د مخه هم دا کسان د بلخ ولایت مقام مخې ته راټول شوي ول او د خپلې ستونزې د حل لپاره یې د بلخ لاوالي غوښتي ول تر څو د حل لاره ورته پیدا کړي. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
راپور ما اوریدل چې د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت په چهار بولک او چمتال ولسوالیو کې یو شمېر کسانو اعتراض کاوه چې دوی د مځکو د خړوبولو لپاره اوبه نه لري، او لکه څرنګه چې په کار ده چې د دوی د اوبو ویش سم تقسیم شي هغسې نه دي شوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د ورزشي زده کړو لپاره د پاکستان کراچي ښار ته رسیدلي دي. دغه لوبغاړو ته په کراچۍ کې د پاکستان د کرکټ د قومي ټیم پخوانی لوبغاړی عامر سهیل او راشد لطیف روزنه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اپریل په 15مه نیټه کراچۍ ته رسیدلې ده. د افغانستان د ملي ټیم شل لوبغاړي په دې ډله کې ګډون لري چې پکې کپتان محمد نبی، شاپور زدران، نوروز منګل، اصغر ستنګزی او نور لوبغاړي شامل دي. په دغه ډله کې شامل لوبغاړي شریف الدین اشرف نن سهار مشال رډیو ته ویلي د پاکستان د کرکټ د قومي لوبډلې پخوانی کپتان او وکټ کیپر راشد لطیف دوی ته د وکټ کیپینګ او فیلډینګ په برخه کې مهم معلومات او زده کړې ورکوي. د دې ترڅنګ د پاکستان د قومي ټیم بل پخوانی کپتان او بیټسمین امیر سوهیل دوی د بیټینګ په برخه کې تربیه کوي. د هغه په وینا دوی په راتلونکي کې پلان لري چې ملیشیا او نورو هیوادونو ته د لوبو لپاره لاړ شي. په دې موخه دوی د تربیت لپاره د کراچۍ هوا خوښه کړه. کراچۍ ته پرسیدلې دغه ډله کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نه علاوه د دغه هیواد د کرکټ بورډ اته چارواکي هم برخه لري. د دې ډلې مشري د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي شفیق ستانکزی په غاړه لري. په ورزشي خوځښتونو نظر لرونکي او کارپوهان د افغانستان د کرکټ لوبډلې لپاره دا ډول تربیه او مسلکي زده کړې ګټورې ګڼي. د کرکټ په لوبه ژور نظر لرونکي او تجزیه کار اعجاز خان په دې اړه وایي
ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے افغانستان کمزوریا نے اور یہ خاص کر وکٹ کیپنگ ڈپارٹمنٹ سے بتاسو کو اس وقت پریزنٹ افغانستان ہوا ہے نا یقیناً وکٹ کیپر ضرورت تھے یو خو اوپننگ پلیئر چلے آگے ضرورت تھے دو اوپنران ہوتا پکار بھی یقیناً پڑے خالیان جیتا خالیان خوشی راغلی تھی.
د اجاز خان په خبره راشد لطیف په کراچۍ کې د کرکټ اکیډمي لري او هغه نورو زلمو لوبغاړو ته په زده کړو ورکولو کې ښه تجربه هم لري. د دې ترڅنګ هغه د افغانستان د کرکټ کوچ هم پاتې شوی دی، نو ځکه د هغه زده کړې به د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته ګټورې تمامې شي.
د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راپور مو له کراچۍ څخه اورېده. د افغانستان د کرکټ ټیم ته په کراچۍ کې د پاکستان د ملي ټیم دوه پخواني لوبغاړي روزنه ورکړي. ټاکل شوې ده چې د کرکټ نړیوال جام په 2015 کال کې په استرالیا او نیوزیلند کې وشي. دغه نړیوال جام ته د افغانستان ټیم بریالی شوی دی چې او چانس پیدا کړی دی چې لوبې پکې وکړي. بیا هم په پاکستان کې پاتې شو او د پاکستان د یوې فعالې په اړه. د نجونو د تعلیم د فعالی او تیر کال نوبل جایزې ته نومول شوی ملالی یوسفزی په لاس جوړ شوی پورټریټ لیلامی شي. د دې پورټریټ په بدل کې اخیستل شوي پیسې به د نجونو لپاره پر تعلیم مصرف شي. نور تفصیل له ملالی بشیر څخه.
د نجونو د تعلیم لپاره د فعالی او زده کوونکي ملالی یوسفزی د څیرې یو نقاشي یا پورټریټ په راتلونکي میاشت په نیویارک کې لیلام شي. فرانس پریس اجانس وایي دا نقاشي سوی اثر شایي تر $80,000 خرڅ شي. د ملالی یوسفزی څیره په برتانیې کې یو ډیر پیژندل سوی نقاش جانتن یو نقاشي کړي او د تیر کال له سپتمبر راهیسې د لندن د پورټریټ نقاشیو په ملي ګالري کې نندارې ته ایښودل سوی وو. د ملالی یوسفزی د څیرې دا نقاشي تقریبا 1 متر مربع طول او عرض لري چې په روغني رنګ جوړه سوې ده. د لیلام مسؤلینو ویلي چې دا نقاشي شاید له شپېتو تر $80,000 وګټي. ملالی یوسفزی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دې لیلام پیسې به له هغو نجونو سره چې له سوریې د جګړې په خاطر اردن ته تښتېدلي دي او په پاکستان کې له هغو نجونو سره چې د شاقه کارونو تر څنګ زده کړې هم کوي مرسته وسي. ملالی یوسفزی ویلي هر څوک چې دا نقاشي سوی اثر اخلي باید وپوهېږي چې د وی د سخاوت په خاطر به له هغو ماشومانو سره چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي مرستي وسی. ملالی یوسفزی په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو د شروونځي په لار کې په سر وښته خوشوندی پاتاسو او تر هغه وروسته یې نړیوال شهرت پیدا کړ. د دې نوم تیر کال د نوبل د سولې جایزې ته هم کاندیدو.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو د ازادي رادیو ژوندې خبرونه هم اوریدلی شئ او کوم خبرونه چې مخته خبري شوې دي هغه هم کچرته مهال وښته په د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ورشي. د تاریخ په حساب باندې هغه هم تاسو اوریدلی شئ یالته ثبت شوی پرتی دي. هم درس د ازادي رادیو په پاڼه کې هغه مرکې چې ازادي رادیو خبروي تاسو اوریدلی شئ او د کوم راپورونو چې د ازادي رادیو لالار یې خبرو متن تاسو زموږ په ویب سټ کې لوستلی شئ. په روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ګڼ پیغامونه د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط دي.
زه د دغه کاندیدانو روم څخه د غوښتنه کوم چې تاسو په یو نوم او په بل نوم باندې د انتخابات د نام نه کې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په کابل کې ازادي راډیو سره ژمنه کړې ده چې د انتخاباتو د نورو نتیجو په اړه به دوی ته معلومات ورکړي. که چیرته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لنډ راتلونکي کې د انتخاباتو ابتدایي نوره برخه نتیجه اعلانولي، نو د ازادي راډیو له لارې به مو ترې خبر کړو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې شایي په لنډ راتلونکي کې دوی یو شمېر نورې نتیجې هم اعلان کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روانه خبرونه کې به وړاندې تاسو واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان ولس که هر څوک خپل ولسمشر وټاکي، پاکستان به ورسره دوه اړخیزې اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې څرګندونې په دې ارتباط وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شئ. خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام په کابل کې له یوه دوکاندار سره غږېدلی یو چې څو کاله مخکې یې ژوند ډېر خراب و، خو اوس یې ژوند ډېر ښه سوی دی. له ده به واورو چې ژوند یې څرنګه بهتره شوی.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو، د کابل په خوای مرکز کې دلته یو دکان ته راغلی ما، هارون پرهر نومیږي. تاول خو دې د دکان پر راته وای چې څه دی پکې؟
مننه، زما دکان خو شفق صاحب په دې کې نو ټایر بیټری موبلین دغه شاین دي.
دا ټایرونه خو دلته نه ګورم، چیرته دي؟
خو ټایرونه څنګه دلته نه کیږي؟ دوی ځکه چې بیا موږ شاروالي په تنګي وای چې پیدارو بندوي، هغه مونږ نه ګورم کړي.
ښه ښه ښه، په خوا مو کاروبار څنګه وو؟ اوس څنګه دی؟ کوم ځای نه مو شروع کړی و دې کار؟
ټول توازن ملم نه چې د درې لسیزې په منسن کې جګړه غ نجیب په وخت کې دلته مونږ ښه ژوند ښه غه لرله. خو بیا کله د دولت کې چې تغیرات رالل، یعنی مجاهدین کابل ته راغله، نو بس بیا مو مهاجر شو پاکستان ته لاړو، پاکستان بیا ځازی ته راغلو، او بیا اوس ګردیس ته راغلو. ژوند ډېر په ستونزو وو، یعنی
ستونزې وې پکې فرزند خصوصان تا په خپل ژوند،
یعنی مو په ژوند کې دا ستونزې وې چې زما پلار یعنی په دولت کې یو مامور و، چې کله دغه لاړ زما پلار په جیب کې یو روپۍ هم نه وه. مونږ هم کوچنیان وو، یعنی اقتصادي وضع مو ډېره خرابه وه. بیا مو په ځازی کې هغه نه بیا ګردیس ته راغلو. په ګردیس کې مې او څو موده کراچیونی دا کوله، خو هغه کې به هم به دومره کېدله چې هغه خپله خرچه مې پکې ګټله. بیا مې او څو موده تقریبا یو نیم یا دوه کاله مې داسې مستریتوب وکړلو، مستری سره شاګرد وم. بس له هغه بس بیا نو کاکا موټر لرو، له هغه سره ما کلنډري کوله. نو ډېره بده خطره مې دا دی چې د طالبانو وخت وو، بیا د مزار لارې دا چې ده معمولا دا بند وه، ځکه جنګونه وو د طالبانو مجاهدینو تر منځ. نو بیا به د مزار ته چې خل تلل د اجیګ کوتل په دې لاره به تلل. نو بیا مې هېڅ له یاده نه وځي چې جمع وو، او د اجیګ کوتل نه چې کله ښکته شلو نو کاکا مې راته وویل چې راځه چې د موټر نه د چینو خلاص کړو. هم چې کله ما د موټر چینو پسې لاسونه وروړل، نو لاسونه مې ملته ورپسې سریخ شول. کاکا مې ګاز راوړلو چېرې ته چلن کو چې وکس مې کړن، یعنی ټول لاسونه یعنی د غوښې مې په هغه چینو پسې پاتې شولې،
یعنی غل یخ نه دی لاسونه.
خو طبعا هوا چې یخ وي کنه، نو بیا د چینو نه چې د غل وس مې جوړ دی، هغه پسې مې لاسونه ونه ختل. خو طبعا چې کابل ته واپس راغله، نو پلار مې راته وویل چې راځه یو دکان هغه به خلاص کړو چې څه کېږي. خو نو دکان مې خلاص کړو، څومره پیسې هغه هم نه لرل. خو دکان نه د ټر بیټرۍ دغو شیانو، بیا داسې وخت وو چې یعنی په پلار سره مې هېڅ روپۍ هم نه وي، خو ښه اعتبار یې لرلو. نو خلکو نه مو مال راوړل، هغه مال مو لږ په څه نه څه ارزانه بیې خرڅ کړلو.
اوس به دغه لکه هغه فلم کې چې ناڅاپه بل پارټ راوړي که نه، اوس به دا بل پارټ ته راشو چې کاروبار مو بیا څنګه دومره ښه شو او اوس څنګه روان یې؟
اوس مې شکر کاروبار دومره ښه دی چې د خلکو خبره چې اوس په لکاو معاملې کوم. قراردادیان شکر ډېر لرم، تقریبا تر دیر زر څلوي زر ډالر پورې مال ورکوم. دوی یا درې د ترکانو کمپنۍ دی، یو د برښنا وزارت دی، اکبر مسد ټول سر مې قراردادونه دي. شکر اوس له ژونده ډېر راضي یم، کاروبار مې ډېر ښه دی.
بس خدای دې نور هم خوشاله لره. ډېره مننه.
او تا نم نړۍ مننه.
په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نورګل شفق له یو بریالي دکاندار سره د ژوند رنګونه په پروګرام کې غږېده. په پوره دوه نیمو بجو لنډ خبرونه لرو، او وړاندې په خپرونه کې د ساینس او ټیکنالوژي دنیا په پروګرام کې مو له یوه تحقیق خبرو چې د ټیکنالوژي په مرسته پر یو ډول څارویو شوی دی.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم، همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخله تون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری ل آزادی رادیو نو اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان ولس که هر څوک خپل ولسمشر وټاکي پاکستان به ورسره دوه اړخیزې اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې څرګندونې په روانه خپرونه کې وړاندې اورېدلی شئ. آزادي او اورېدونکي اونیز پروګرام هم لرو چې په دې پروګرام کې ګڼ پیغامونه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ارتباط دي. د ساینس او ټکنالوژي نړۍ پروګرام هم درته خپرو، خو اوس دوی بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشرۍ کاندید اشرف غنی احمدزی وایي که جمهور رئیس شي نو په خپل ټول وس او توان به د یو رښتینې روغې جوړې لپاره کار وکړي. د کورنیو چارو وزارت د فایدامې د وزارت د مرستیال په تختولو کې جنایتکار ډلې ککړې بولي. د غزنی د آبیبند ولسوالۍ په سپین بند سیمه کې له مسافرو ډک موټر له سړک ولیدلی چې یو کس پکې مړ او شپاړس نور پکې ټپیان شوي دي. د پاکستان پوسټ تایید کړ چې په لنډی کوتل کې د یوې پیښې په نتیجه کې د دوی د وسلو یو ډیپو اور اخیستی دی. د جنوبی کوریا مقامات د هغې کشتۍ له عملې څخه تحقیقات کوي چې د ډوبېدو له امله تر دې دمه شاوخوا 270 کسان له درکه دي. د اوکراین حکومت د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په کیف کې په وروستیو میاشتو کې د څه د پاسه سلو تنو اروپا پلو مزایرچیانو د وشل کېدو په اړه تحقیقات وکړي. د نیپال د سیاحت چارواکي وایي د ایورست غرونو په لړۍ کې د راغلي برف کوچ له امله د غره ختنې د مړو شوو لارښوونکو شمېر 200 ته لوړ شوی دی. او په جنوبي سودان کې یو شمېر وسلوالو د ملګرو ملتونو پر یو مرکز حمله کړې ده. ملګري ملتونه وایي په دې پیښه کې شل تنه وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان ولس که هر څوک خپل ولسمشر وټاکي پاکستان به ورسره دوه اړخیزې اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي. د دې وزارت ویاندې د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وویل پاکستان له افغانستان سره پر پوله امنیتي تدابیر سخت کړي او افغان دولت ته پکار دي چې دوی هم په دې برخه کې مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پور راپور کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان ولس که هر څوک خپل ولس مشر وټاکي پاکستان به ورسره دوه اړخیزې اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي. دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال کړي. میرمن اسلم همداراز ویلي د افغانستان د ولسمشریز وټاکنو یو کاندید هم د پاکستان پر ضد نه دی. افغان ولس حق لري چې خپل ولسمشر او برخلیک په خپله وټاکي. په افغانستان کې سوله، ثبات او د تروریزم له منځه وړل نه یوازې د افغانستان په ګټه دي، بلکې د دې سره به د پاکستان، افغانستان او د ټولې منځنۍ آسیا پر سوداګریز اړیکو مثبت اغېز پرېوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې نوموړی 13 پنجشنبه هم په خپلې اونیزې غونډه کې ویلي وو په سیمه کې د سولې د تامین لپاره په افغانستان کې د جمهوري عمل روان ساتل مهم دي او له همدې امله په دې هېواد کې اوسنۍ ولسمشریزې ټاکنې د ستاینې وړ دي. میرمن اسلم همداراز د پاکستان او افغانستان د ګډې پولې د امنیت په اړه غونډې ته وویل پاکستان له افغانستان سره پر جنګېدلې پوله نږدې 1200 امنیتي پوستې جوړې کړي او په خبرې چې هېواد یې د دې پولې هوایي څارنه هم کوي. نوموړی پر افغان دولت او په افغانستان کې د ناټو پر مېشتو ځواکونو غږ وکړ چې د پاکستان او افغانستان د ګډې پولې ساتنه او څارنه د لا پیاوړې کړي او په وینا یې دا د پاکستان او افغانستان دواړو مسؤلیت دی چې د پولې ساتنه او څارنه وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې میاشت په 15 نیټه په افغانستان کې د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو تر ټاکنو وروسته افغان ولس ته مبارکي ورکړې وه او هیله یې ښودلې وه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او نورې اړوندې ادارې به د حکومت جوړونې او تر انتخاباتو وروسته ټوله پروسه په بریالیتوب سرته ورسوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه لرو. ګڼ پیغامونه د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په ارتباط دي، خو مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام خپور کړو، د ساينس او ټکنالوژي له دنیا مو عصمت چاروان په خپل نیوز پروګرام کې خبروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ساينس او ټکنالوژي د لړۍ په دې برخه کې پروې داسې موضوع خبرې کوي چې له تخنیک او ټکنالوژي سره تړاو نه لري، خو ساينسي یا علمي څېړنه یې بللای شو. له ډیرو وختونو د انسانانو په ذهن کې د زرافي او ګورخر د برګوالي په اړه پوښتنې ګرځېدي. له یو سلو څلوېښت کلونو راهیسې د دغو دوو حیواناتو د بدن د کرښو په اړه مختلف اټکلونه او فرضیې وړاندې کیږي، خو تازه څېړنو ثابته کړې چې د هر ګورخر برګې کرښې له بل یو سره توپیر لري. دوه ورته ګورخر نه شو موندلی چې د بدن کرښې یو شان وي. په حقیقت کې د ګورخر د پوست کرښې د انسان د ګوتو د نښو په شان دي. د دوو انسانانو د ګوتو ورته نشي یا کرښې نه شو موندلی. څېړونکي وایي چې له ګورخر سره برګې کرښې مرسته کوي چې د دغه حیوان طبیعي دښمنان ګنګس او ورخطا شي او د د خپل بدن حرارت تنظیم کړي. د امریکا په کالیفورنیا کې د ساينس پوهانو د وروستیو څېړنو په نتیجه کې شودل شوی چې پر یادو ټکو سربیره د ګورخر پر بدن کرښې مرسته کوي چې دغه حیوان له هغو مچانو وساتي چې وینو ته تږی دي. په 2012 میلادي کال اروپایي ساينس پوهان هم دې نتیجې ته رسیدلي ول. د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون د وحشي ژویو بیولوژیست تیم کارو وای د خپل څېړنو نتیجې خورا حیران کړم. بیا بیا مې تحقیق وکړ خو نتیجې بيخي سره ورته و. د ګورخر د بدن کرښو ته ورته کرښې چې پر یو ماډل استل شوی وي، مچان او نورې چچونکي او وینچونکي حشرې ورخطا کوي او د دې سبب کیږي چې هغوی پر ګورخر په اسانه کښې نه نستلی شي. د وحشي ژوو د بیولوژیستانو په باور د حیواناتو پر پوستکي یو شان کرښې او نقشونه د دې سبب کیږي چې مچان او نورې وزر لرونکې حشرې پر دغو حیواناتو په اسانه د کښېناستلو ځای ونه موندلی شي. د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون د وحشي ژوو یو بل بیولوژیست برندا لاریسن وایي مخکې تر دې چې پر دې مسئلې پوهان پوره باوري شي، په کار ده چې پر ګورخرو لا زیاتې او دقیقې څېړنې د دوی د ژوند په چاپیریال کې وشي. خو د کالیفورنیا پوهنتون له څېړنې یو ځل بیا څرګنده شوه چې په نړۍ کې هیڅ شی بې علته نه دی خلق شوي. هر شی او هر ژوی یوه نه یوه دنده لري، حتی که هغه د ګورخر پر پوست تور سپینې کرښې هم وي.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
ازادي او اوریدونکو
پروگرام ته شرغلاست. د ازادي او اوریدونکو په دې پروگرام کې د انتخاباتو په اړه د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. ځین اوریدونکو ادعا کړې چې په تیرو انتخاباتو کې تر یوه حده درغلي سوي دي. څوک بیا د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایي چې د امن د ټینګښت لپاره یې د پام وړ هڅې کړې. څوک بیا له کاندیدانو څخه وړي چې د انتخاباتو نتایج ومني او له اعتراضونو دي لاس واخلي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلو. ټول ټلیفوني پیغامونه د تیرو انتخاباتو په اړه دي. دغه پیغامونه به واوري چې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندوي.
شاهزاده نازنه ام د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نومې د ازادي رادیو د پیغامګیر خپرونې د خپل پیغام پرېدمه. خو چې خدای پاک په صلح او آرامۍ کې زموږ د افغانستان انتخاباتو تللو ډېره مننه کوم. د خپل سوال په نغه د ملي اردو نه، د ملي پولیسو نه، د امنیتي ملي نه، سیمه ایزو پولیسو نه، د ټولو ځوانانو نه، د ټولو افغانانو نه مې دا ډېر تشکر او مننه کومه چې دوی په ډېر شوق او ذوق سره راووتله او د خپل سرنوشت په خاطر باندې چې د ځان لپاره نوی ظهیر رئیس جمهور مقرر کړي
نو زه د دغه کاندیدانو روم څخه دا غوښتنه کوم چې تاسو په یو نوم او بل نوم باندې دا انتخابات د نام نه کوي.
هر ولایت درو دا ټول سوالی نه غږیږم ته یو لس بجو باندې موږ ورغلو مرکز ته. دا ټول سوالی کې روغانو لیسه کې مرکز وو هغه ته موږ ورغلو او لس بجې او اجازه نشته د پانی خلاصې شوې دي او موږ بیرته همداسې ډیری راغلو. دلته د ولایتي شورا یو نومان وو هغې په خپل خوښه باندې غون صندوقونه د ځان په ګټه باندې ډک کړي وو او دوه دانې پولیس پاس ناست وو هغې د ډوډۍ راوړي غټ غټ کپونه وان.
عبدالرحیم د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ګرمسیل کې انتخابات روان وو خو د زورواکو لخوا څخه خلق مجبور کېدل چې یو مخصوص کاندید ته رایه ورکړي. خلق مجبور کېدل مسلح کسان ولاړ وو خلق د ښکار کار نه وو خلکو څخه په زور رایه اخیستل کېدې د یو مخصوص کاندید لپاره. وسلام
سهار چې د خمن شپړسمه وه په خوست کې ډلې ډلې ځوانان د خطرونو او ننګونو سره د رایې اچونې مرکزونو ته ولاړه او هلته یې د خپل خوښې نومان ته رایه ورکړه. هر چا د خپل خوښې مطابق خپل خوښې نومان ته رایه ورکړه. خو هیله مې دغه ده د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او همدارنګه د شکایاتو کمیسیون چې ټولو افغانانو په ځان خطر قبول کړو نو خپل رایه ورکړه. باید هغه شفاف انتخابات چې څنګه وو انشاءالله تر دې دمه ښه دي. بیا هم کوم ستونزې که پیدا شو کوم ځای کې چې شکایت وو هغه مزالې شخړې دې په جدي ډول سره وڅېړي.
زه محمد کریم درځی د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ په دې ټاکنو کې هیڅ رقم لاسرسی نه رسوو. زموږ کلی د شاجوی ولسوالۍ بازار څخه په 2 کیلومتره کې پروت ده. زموږ وکیل ته هیڅ پاملرنه حکومت نه ده کړې. زموږ کلی تقریبا 350 نفوس لري خو موږ چا ته رایه ته نه ده ورکړې.
محمد یار صفی د ولسوالۍ نظامت ورکوم. انتخابات په اړه باندې د ولسوالۍ کې بېخي انتخابات شوي نه دي. صندوقخانه راوړو خو مطلب د ولسوالۍ کې چې باندې نه دي راایستلي. انتخاباتو پروسه بالکل سره ګډه وډه.
زه یوسف معلم د خوست څخه. د خوست خلک زره او ښځې د سر په بیه په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته. حکومت ډېر ښه امنیت په خوست کې نیولی دی. په آینده کې هم د لوی خدای نه غواړو چې موږ داسې یوه رئیس جمهور خواندان شو چې زموږ خلک هوسا ارام وطن مو پرمختګ وکړي. وسلام په احترام.
د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ یو تن اورېدونکی یم. د انتخاباتو په اړه یو شکایت لرم چې زموږ د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د وړو د کلي انتخاباتو په سایټ کې په پراخه کچه درغلي شوې وه. ساتې موږ د رایې مرکز ته ورغلو. کومه وسند خان چې راغلل شوي وه له رایو ډک شوي وو او خلل هغه چې ساعت اسکلو.
عبدالله حقانی د کونړ د ولایت نه د افغانستان ټول قهرمان او مجاهد ولس په انتخاباتو کې برخه واخیستله. افغانان قهرمان او مجاهد ولس او د خپل خوښې کاندید نه به خپل ملاتړ وکړي.
د کونړ د ولایت نه تاسو خبرې کوم. ملي ځواکونو چې هغه ملي محلي پولیس سرحدي پولیس او ملي پوځونه ډېرې ښایسته قرباني د الیکشن په وخت کې مشر ما دا اعلان دی چې یو نمره ځمکه ورکړي. وسلام.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نوي ولسمشر ته دغه عرض کوم. دا خوښ ورته کوم چې تر څو افغانستان کې امن نوی راغلی صلح نوی راغلی وطن نه جوړیږي. او دویم قدم کې دی ورسره سره دغه عرض کوم چې ټول افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. په هر ولایت کې تر حد توانه پورې فابریکې جوړې کړي تر څو خلک په خپل کاروبار مصروف شي جنگ نه لاس واخلي.
بزرگی ولایت حنیف یم. تیر انتخاب دیر خیلی انتخاب و شفاف انتخاب و خلق دیر که مرسل خلق و گوتی پیشیم پریسل او سره دیغن سره دیر و اختارو دی طالبان و او دی القایدو خلق لخپل سر نه لخپل مال نه لخپل اولاد نه تیر سو انتخاباتی و دیر شفاف انتخابات و سو آقا کسان که وایی که در انتخابات دو مرحله ترزی موگ دیان و انتخابات نکرو.
انتخابات افغانستان ټول شریکو خلکو ته وایم خدای دې وکړي چې دغه انتخابات زموږ د افغانانو لپاره یو د صبح پیغام د ځان سره راوړي او نوی رئیس جمهور زمونږ د سیو څوک چې ټول افغانان ورونو خوخي او افغانان ور باندې راځي دغه شان رئیس جمهور دی الله په دې باندې په واقع کې کامیاب کې او دغه جنگ جګړې د تل لپاره زموږ هیواد نه نورې د بستر ټوله کې
زه خان زاده مینوال د پکتیا وسل زادیاره بوسوالی اوسیدون کیم زما د افغانستان آینده ولسمشر ته دا غرس کوم دا خواهش ورته کوم چې په نوې خپلې کابینه کې قاضي څارنوال د نوي نسل نه وټاکي دا ځکه چې د ډډخېتي دا د پخواني د غلو د جملې څخه دي رشوت فساد ټول کارونه دوی پسې تړلي دي
انتخابات خوش نه خو له تقلب څخه ده په لغمان ولایت کې داسې انتخابات وشول چې بیخي نو په تقلب څخه ده زه یو مرکز ته لاړم په لشم ولسوالۍ کې نو هلته د مکتب دروازه لویه دروازه بنده وه چې کله دروازه خلاصه شوه دننه لاړم چې ګورم کاندیدان نمایندګانو ناظرینو د انما والا خپله شروع کړې ده ټول صندوقونه خپله ډک کړ
زه غلام علي سعید د کونړ ولایت د درپیج ولسوالۍ د کندګل کلي اوسېدونکی یم دا لومړی ځل دی زموږ زیاتو کلیوالو په ټاکنو کې ګډون وکړل له دې څخه مخکې په ټاکنو کې د امنیت ډېر مشکل و د امنیت د ودې نه موږ نشو کولای چې د ټاکنو مرکزونو ته ولاړ شو خو اوس دا وخت رارسېدلی چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه په خپلو خپو ولاړ دي او زموږ امنیت نیولی شي موږ ترې ډېره مننه کوو
زه زلمی خاکیار گردیزی د پکتیا ولایت مرکز گردیز تختشاد بازار نه د تاسو سره په تماس کې یم زه یو پیام تاسو ته ایږدم زه دوایم کمیسیون انتخابات نه د تشکری کوم یو جهان مننه مننده یم په دې معنا چې دوی د کم امکانات سره ډېر کار وکړ ښه خبره ده کوم خلک په انتخابات کې تقلب کړی وي نو بیا هم د کمیسیون انتخابات نه د خواهش کوو چې کوم خیګړه مو کړې ده دغه خیګړه د بیا هم وکړي چې د درغلي کسان دي چې چا درغلي کړې ده په خپل سزا ورسیږي
سلام دین علي کوزي د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ څخه خبرې کوم سره یې کوم اصراح لرون وکړي مګر زموږ رایه به څه ګټه وکړي چې موږ رایه ورکړل او خلګو درغلي وکړي نو رای ته څه ضرورت و خو دغه درغلي د حکومت باسي نو بیا مختلف خاص حکومت یو سړی ټاکلی وای
درغلي ولایت سم پروګرام تر کړی د افغانستان د ریاست جمهورې تور کاندیدانو څخه مویل او رزو داده چې د افغانانو رای ته درناوی وکړي سیستم د افغانستان د خلکو فرای کې جوړ نشي په صحیح سلامت توګه خپل قوانین سره ورسي
زه د پاکستان کورن ایجنسی خطیانګي غاڼو بو ګلمتخیل کوچانو کلی نه ګلمتخیل کوچای له تاسو سره په تماس کې یم ما پښتنه د ازادۍ رادو او د افغانستان له دی وګړو شیارانو په خلکو نه داده دوی وایي چې مو په افغانستان کې وټونه انتخابات وکړه وټونه انتخابات افغانستان ټول وګړي د 15 میلیونه نه پوسټه ده د دې چې 12 میلیونه ته کارتونه ورکړي وو میلیونه وو د لخلې اچولې ده دا وو میلیونه د دې 15 میلیونه نه پوسټ سمایندګي کولای شي کني شي کولای که چېرې نه شي کولای نو دې ته دې مشوریت څنګه ورکړي
الله تعالی سره په تماس کې ما نه کوم طالبانو ته دي چې د خدای په نظر سره کې دیوایي لکني لګوي هغه دې خپل درای نتیجې ومني نو دې د نړۍ د لوی له سره ورته چې بیا هرای هم کوي او دې ورته وي دا چې یو تنبی نتیجې درای او مې فوک نه مني کله چې هغه ورنه هیڅ ما ورنه دیری هغه بیخي وي
زمین اخی خبرې کوم له ننګرهار ولایت څخه زما له ټولو کاندیدانو څخه دا چې د ټاکنو پایلې ومني او هر یو کاندید چې کامیاب شو باید نور کاندیدان یې په وړاندې له هر قسم اعتراض څخه ډډه وکړي ځکه دا د ملت پرېکړه ده
خبرې کوم د انتخابات د ټول افغان ولس لپاره یو بریا ګڼم او ټول ته مبارکي وایم افغان ولس ټول دنیا ته وښوده چې موږ خصي د دیموکراسۍ تمثیل کوونکي ځکه چې په نوره نړۍ کې خلک یوازې دومره تکلیف تېروي چې رایې ته راووځي او خپله رایه وکاروي موږ د سر په بیه باندې د رایې مرکزونو ته ورغلو او خپلې رایه مو وکاروله
چې کومې ټول ټاکنې وشوې دا د افغانانو
د سار په بایا وشوي او د افغانانو په وینه وشوي. موږ ټولو کاندیدانو ته دا پیشنهاد دی چې تاسې د افغانانو دا سرښندنه او دغه لوی تکلیف چې دی تېر کړل تاسې ته یې رایې ډېر کړئ، د دغې پایلې او د دغې نتایج تاسې ومنئ، کشمکش جوړ نه کړئ. بلا اسناده او بلا شواهدو او څوک چې د ټولټکانو نتایج ونه مني دا د افغانانو دښمن دی.
او شیراز وطن یار د اصل سوالی د بهخې د کړې سره تماس کیما. زمونږ په بهخې کې شپږ زره رای وی او دا د انتخاباتو کمیسیون باندې کړی دي. موږ ډیره شکایت کوو په آینده کې د پارلماني انتخاباتو لپاره باید زمونږ دغه مرکزونه ټول کوشش شي. دا زمونږ شپږ زره رای وی د موږ په قومي سیستم باندې انسان نه ټینګ کړی دی. ان شاء الله چې دوی خبره نه وه او دوی دغه زمونږ مرکزونه بند کړه، موږ آینده لپاره دومره شدید انده غوښتنه کوو چې زمونږ دغه مرکزونه دي د پارلماني انتخاباتو لپاره خلاص.
د پیښې د قوم نه خبرې کوو تاسو سره. دا چې زمونږ ساحه کې بیخي زیات امنیت دی او حکومت او د انتخاباتو کمیسیون زمونږ په ځای کې مطلب به ټول ټاکلې او رایه چونه ترسره نه کړه او زمونږ تقریبا شپږ زره د قوم رایې او دې بندې کړې. نو په جدي ډول سره زمونږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په راتلونکي کې زمونږ دغه د رایو مرکزونه د خلکو پر مخ باندې خلاص کړي.
وسلام. زه محمد رضا رضا د افغانستان د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا د اوسنیو ټولټاکنو په اړه په دې باور یم چې په نوموړو ټولټاکنو کې دوه ډوله تقلب صورت وموند. یو ډول تقلب یې حقیقي تقلب دی چې د انتخاباتو په ورځ باندې به ترسره کېږي او یا به ترسره شوی وي، او بل ډول تقلب یې تقلب مجازي دی چې د بیزو په پوست کې د شیر یا زمري حمله کوي. لکه مثال ښه مثال ولسمشر حامد کرزی دی چې یو سلاویانه په جرګه یې په ار کې جوړه کړې وه او هغوی ته یې ډوډۍګانې ورکولې او د هغوی پرېکړه یې هم وروسته ونه منله. څرنګه چې د هغوی پرېکړه ده د ده د ورور عبدالکریم کرزی په اړه باندې وله، خو د نوموړي هغه پرېکړه ونه منله او وروسته یې زلمي رسول ته خپل ورور تېر کړ. دغه تقلب چې زموږ مجاجي تقلب وایي او په کلکه باندې یې غم دو.
ځوان خوسته یم، له خوب څخه درسره په اړیکه کې یم. له ټولو نماندانو څخه خاص کر ولس مشرۍ ته د کاندید نماندانو دغه نماندانو څخه مې هیله ده چې د کمیسیون په پریکړو باندې عمل وکړي او هغې ته غاړه کېږدي تر څو له دغې بدبختیو دغه ناچاریو او دغه کړاوونو ځورېدنو خلاص شو او ولسمشر موږ ته راوټکي.
روزګان ولایت خبر کوم، د افغانستان او ټولو ولسونو او سیاسي ګوندونو او سره د افغانستان د طالبانو ورونو څخه مو ارزو ده چې افغانستان په جنگ نه بلکې راشي د سیاسي لارې یې چوکو، انتخابات وکړو، لاسونه سره یو کړو، دا شایسته افغانستان جوړ کړو او ودان یې کړو.
زه محمد داود تر روزګان ولایت خاص ترین کوټ څخه خبره کوم. زه د راتلونکي جمهور رئیس څخه دا هیله لرم چې مستعمل راولي، جنګ ورکي، صلح راولي. بس ډېر ستړي سبا الله دا ډېر وخت کېږي چې د جنګو مینو شان څه ستړي. وسلام.
یو لسالینا دا ما یو لسالی ته دی برخه وشه سره دا چې برخه دا تاریخ نور په نوم یادیږي چې دلته طالبان حکومت دي تر اوسه پکې عملیات نه دي شوي او دا دومره برخه شې دا دلته دولت حکومت ده چې دا ما یو لسالی مرکزی شې دي او تدیره دې ده پکې د محلي پولیسو واخ ده. دلته د ټول قومونو مشران د محلي پولیسو مشران له وخت او دوی ته اختار ورکړی دا چې کله دې د خوخه کاندې سره ورن کی نو بیا وای انجام به خنه وي. هغه دې په خوخه چې کوم دولت سم کوم کاندیدان ولایت او ولایتي شوراګانو ته دغه دواړو کاندیدانو کې یو تمارفي کړی دي او وایي چې ضرور به تاسو دغه کرایه ورکوي. آیا دا د قانون نه سرغړونه نه ده؟
زه مسجدالله بهر یم د هلمند ولایت مالیې ولسوالۍ نه. په هلمند کې بعضې زورواکان دي چې قومندانان دي، هغه ولایتي شورا انتخابات لپاره شپون کاندیدان یو کچې ټاکلی ده او خلک یې ټول په دې مجبور کړي دي چې باید رایه هغه ته راشي. دا اصل د مرکې په ولسوالۍ کې دا نقطه جوړوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به زموږ پر ستونزه باندې نظر واچوي. ډېره مننه.
آزاده نابینه یم د کونړ ولایت مرکز اسدآباد نه. مې د ازادي راډیو د فیانګي خپرون ته خپل پیغام پرېږدم چې کوم نوی رئیس جمهور د افغانستان راځي هغه که هر څوک زموږ ورور دی، زموږ ته خو هیله او ارزو هم داده چې اول قدم کې افغانستان کې صلح راوړي. دغه مخالفین نورونه چې کوم په غرونو کې دي هغه ته دعوت ورکړي او راشي خپل هیواد ته نور د خپل هیواد په خدمت کې مشغول شي. د مکلفیت دوره په افغانستان کې راتلونکی رئیس جمهور راولي ډېره مننه به ته وکړم. دا چې یو ځکه قانون نه هلته حاکمیت نه راځي.
هر وکیل پخپل سر زر کارتا، دو زر کارتا، پنجل سوا کارتا، دری زر کارتا، جور کارتو والا تیدال دبل پیسی ویکری او ولسی خلکو سمو نیمو کارت نیده ترلاسا کرده خلق
یا چې په لارو شمول د کومې لري د فاصله نو راځي د خبرې کوم په انتخابات کې د شفافیت هیڅ تضمین نشته. دا کوم کارمندان چې د انتخابات خپلواک کمیسیون یې په دې کې په لوړه کچه درغلي وشول ټول کارمندان چې د محلي رئیسان د دیوان او کومو د کاندیدانو په خوښه باندې معرفي شول.
د اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. د انتخابات خپلواک کمیسیون تاییدوي چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي سوي دي خو دا دومره جدي نه دي. دغه کمیسیون ډاډ ورکړی چې شفافې رایې به له درغلو رایو جلا کوي او د انتخاباتو وروستي نتایج به ټولو ته د منلو وړ وي. اوسنی پروګرام دغه و. د خدای پامان.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com